درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو دی مازیګرنې نیم ساته خبري مجله کې مو اجمل اند هرکلی کوم. پدې نیم ساته خبري مجله کې به واوري چې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د طالبانو لخوا په روسي کې د یو شمیر ولسوالیو سقوط د نری لیکي په څیر پرمختګ بللې چې د پوینا طالبانو ته بد عواقب ولري. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو سازمان مشران سره راټول شوي دي او افغانستان هم د دې مشرانو د بحث یو موضوع ده. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په اړه د دوه ورځنۍ یو خبرو کوربه دی. افغان حکومت غواړي د بهرنیو ځواکونو وروسته افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پانګونه زیاته کړي. په همدې هدف د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی د محل چکی او سلواکي سوداګرو سره د خبرو لپاره په پراګ کې په بحثونو بوخت دی. دا او نور رپورټونه په همدې نیم ساعته خبري مجله کې. خو پیل خبرونو کې صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبر دروري.
سلام وخت په خیر. د مهمو خبرونو سرټکی په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. په افغانستان هم بحث کیږي. تیر یو شپه ورځ په افغانستان کې د کرونا له لاسه څه باندې اویا کسان مړه شوي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی ناتو د متحده ایالاتونو د ګټو لپاره ډیره مهمه ده. پوره خبرونه په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان مشران له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت سایبري ګواښونو له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د سرمشري په لومړني حاشیه بحث کې وویل چې ناتو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسو موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لاري چې دا ډیره مهمه ده. همدارس په دوامدار ملکی حضور سره د ظرفیت جوړونی او سلام مشورو په برخه کې د ناتو سرمنشي ویل افغان ځواکونه اوس وخت ډیر مجهز او پرمختللي دي او د امنیتي مسولیتونو د پرمخ بیولو جوګه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې تیر یوه شپه ورځ د کرونا له لاسه څه باندې اویا کسان مړه شوي دي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وکړه. دغه خبره په افغانستان کې د کرونا وبا له لاسه د ټولو مړه شوي کسانو شمیر نږدې 3200 کسانو ته رسیدلی او د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر له 93000 تنو اوښتی دی. پاره کسانو کې چې د کورونا له لاسه مړ شوي غړي وتلې سیاسي فرهنګي او ټولنیزې سیرې شامل دي. تازه نن د جهادي قومندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وخاد د کورونا له لاسه وفات شو. درغه مخکې د ولسمشر سلاکار او فرهنګي سیرې محمد نبی مستاق مړینه هم تایید شوه. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو سراسري واکسین پیل شوی. د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په ګډه دا واکسیناسیون پیل کړه. تمه ده د جون تر ولسمې شاوخوا 9,900,000 افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د اعلامیې له مخې دغه وزارت سرپرست وحید مجرو ویلي له 3,300,000 زیات ماشومان به په یو شمېر سیمو کې د واکسین له اخیستلو محروم هم وي. پولیو یو ساري ناروغي ده چې د ملا د تیر ترمنز مهم عصبی رشتہ یا نخاز یا منوی او بالاخره د ناروغ د گزارن سبب ګرځي. د پکتیا ځای چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د ځای پر ځای شوی ماين چاودنې درې ملکی وګړي وژلې دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال اميري د دوشنبه پر ورځ ماسپخین مال رسنیو ته وویل دغه ملکی وګړي د زرمت ولسوالۍ په مموزیو سیمه کې په عام لار د خښ شوی ماين چاودنې لامل وژل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې چاودنې په اړه څه نه دی ویلي. د دې ډلې ویاند زبیح الله مجاهد بیا له دې وړاندې ویلي وو د ګردې زرمت ترمنز په یو شمېر لارو کې د نظامی قطارونو د مخنیوي په هدف ماينونه ځای پر ځای کړي دي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ناتو د متحده ایالاتونو د ګټو لپاره ډیره مهمه ده. ولسمشر بایدن همدارز ویلي د ناتو تړون 15 فقره چې د متقابل دفاع په اړه ده یو سپیشل مکلفیت په ډاګه کوي. د امریکا ولسمشر چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو سرمشري ته وینا کوله ټینګار وکړ اروپا د پوښي چې امریکا یې تر څنګ ده. بایدن اروپا ته ځکه سفر کړی چې هم د ناتو په سرمشري کې برخه واخلي او هم د واشنگتن ملاتړ خپل اروپایي ملګرو ته ډاډ ورکړي. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دوره کې د امریکا او اروپا اړیکې سړې شوې وي. تمه ده ولسمشر بایدن د چهارشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. په لندن کې د چین سفارت د جیوو یا د نړۍ د وو لویو هیوادونو ګډه اعلامیه د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او دا ډلې په سیاسي جعلکارۍ تورنه کړې. دا وروسته له هغه چې جیوو هیوادونو په بیجنګ باندې په شینجن او هانګ کانګ کې د بشري حقونو د سرغړونو د ریکارډ د پریښودلو انتقاد وکړ. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو په خاطر ورځ تر بلې له نړیوالو نیوکو سره مخ دی. اخواله اویغور مسلمانانو سره د چین چلند د متحدو ایالاتونو لخوا نسل وژنه بلل شوې. د جیوو په اعلامیه کې له چین غوښتل شوې چې بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت نن په اعلامیه کې زیاته کړې چې جیوه هیوادونه د ګډوډۍ او تقابل د رامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. او د هالیوډ د سینما وتلی لوبغاړی نیت بیټي په 33 کلنۍ ومړ. د په څو فلمونو له هغې ډلې ډلیورنس، سوپرمن او نیټورک کې د لوبېدو لپاره خورا شهرت ګټلی. رویټرز خبري اژانس د اوسکار جایزې د دې ګټونکي سینمایي لوبغاړي د لور بلوسم بیټي په حواله لیکلي. نیت بیټي په لاس انجلس کې په خپل کور کې ساور کړي. نیت بیټي اته زامن او لورګا نې درلودي او د امریکا د کنټاکی ایالت اصلي اوسیدونکی و. نیت بیټي په سبا باندې یو نیم سل فلمونو او ټلویزیوني ډرامو کې کار کړی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 40. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 25.
خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمګ ویب پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د طالبانو لخوا په پرلپسې ډول د ولسوالیو د سکوت په دوام د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال ګواښ کړی چې د طالبانو لخوا د نړۍ لیکي په سیر پرمختګ به د په وینا د دوی لپاره په هدیري بدل شي. امر الله سالی وای طالبانو د یوې نړۍ لیکي په جوړولو لګ پرمختګ کړی، خو دا ډول پرمختګ د په وینا پراخ ملاتړ نه لري. جزئیات په دې ریپورت کې.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د طالبانو لخوا د ولسوالیو د سقوط موضوع ته د یوې نری لیکي په سیر د پرمختګ نوم ورکوي. هغه پرمختګ چې د په خبره تل پاتې نه دی. خغلی صالح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، هغه چې له طالبانو سره جګړه ورته آشنا ده، په هیګي چې دا نری لیکه به د دې ډلې په ډلې زهادیره بدل شي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خلکو غږ کوي چې په تبلیغاتو تیر نه وسی. دغه خبره طالبانو هیڅ ډول بدلون نه دی کړی، بلکې له پخوایي ډیر بد حالت خپل کړی. خو طالبان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د بری او ماتې لوري معلوم دی. امر الله صالح داسې مهال د طالبانو پرمختګ د نریلي کې سره تشبیه کوي چې د ازادي رادیو د سیمایزو خبريالانو د راپورونو پر بنسټ د ډلې د می لومړی نیټه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې شل ولسوالۍ سقوط کړي. خو د افغانستان حکومت دا سقوط نه بلکې تاکتیکی شاتګ بلل. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې په تیرو څلوي خورزو کې تر دې شو ډېری ولسوالۍ نیولې، هغه ایدا چې د دولتي سرچینو لخوا نه تایید شوی. خو د جګړې لدی سرو لمبو د خلاصون په پار په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او طالب پلاوی ترمنځ د سولې خبرې هم هغه ډول چې اړین دي پر مخ نزي. 15 ورځې وړاندې دواړو ډلو هوکړه وکړه چې د سولې خبرې به په چټکۍ مخته وړي او د اجنډا پر لومړیتوبونو به سره هوکړه کوي. خو له هغې ورځې تر ننه هیڅ ډول غونډه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، ترمنځ اړیکې شته او هڅې هم روانې دي، خدای چې پایله به یې څه وي څه نشي ویل کېدای. خغلی محمد نعیم زیاته کړې لاختر رئیس چمتو دي، خو مقابل ټیم لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره هیڅ ډول بهانې ته اړتیا نشته. د دې وزارت وایاندا نه جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحه کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونه د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یو لوی جفا ده.
هغه بیا په ټولنیزو رسنیو کې هم په افغانستان کې نیابتي جګړه پایته ورسوي تر هشټګ لاندې کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې ګډون کوونکو د روانې جګړې پای وخته او دا جګړه د افغانستان د بقا لپاره ګواښ بلل ده.
و موردل چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسول لپاره په سوشل میډیا کې په افغانستان کې جګړه ودروي هاشټګ سره یو کمپاین پیل شوه دی. د جګړې یادونه وشوه کندوز کې خانآباد ولسوالۍ ل پرونه رئیس دی وی تو دی جګړې شاهده ده. دغه ولسوالۍ چې د ځای چارواکو په وینا ل پرون رئیس دوه ځل د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوه ده. ولسی خلک له جګړې تر پوزه راغلي. په اړۍ له سیمیدار رپورت اورو.
د کندوز امنیتي چارواکو نن دوشنبه له غرمه مخکې رسنوي ته وویل چې د افغان ګډ ځواکونو د خانآباد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړي وو او له غرمه مخکې وتوانېدل چې د نوموړي ولسوالۍ ښار د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. خو په خانآباد ولسوالۍ کې یو شمیر دولتي باوري سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ روډې ته وویل چې نن له غرمې وروسته وسلوالو طالبانو بیا ځلې پر خانآباد ولسوالۍ برید وکړ او ولسوالۍ بیرته ونیوله او افغان ځواکونو د خانآباد توپخانې سیمې ته شاتګ کړی دی. خو د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا وایي چې دمګړې د خانآباد ولسوالۍ په ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
جنگ فعلا در بازار ولسوالی خانآباد میان نیروهای امنیتی و طالبان
دم کړی د خانآباد ولسوالی په خار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه په شدت سره جریان لري. دولتي ځواکونه او طالبان په خار کې دي او جګړه جریان لري او امنیتي ځواکونه په یو قوي مورال سره جنگيږي.
ل درې ورځې رئیس د خانآباد هغه جمع جوش بازار خالی دی. جګړې ز فضا پکې حاکمه ده. پراته د ډزو د انسانانو غږ نه اورېدل کیږي. اندې ښار له دنګو شنو چنارونو څخه مرغان هم کوچېدلې دي. د ښار په ځینو سیمو کې دوکانونه سوځېدلې دي او د ښار فضا لوګو پوښلې ده. د خلکو په خبره چې له یوې خوا د جګړې شدت او بلې خوا ته د کرونا وایرس ګواښ دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوان خلک نشي کولی خپل ناروغان روغتون ته د درملنې په خاطر انتقال کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو اوسیدونکی امن الله احمدزی په دې اړه ازادۍ روډې ته وویل
ښار تړلی ده. برق نشته، اوبه نشته، وخت د کار دی. خلک شولې نیالی نور کارونه لري خو جګړو هر ځل د په ټپه درولی دی. زموږ وختونه دا ده چې دواړه لور نه چې تر څو ښار منځ نه جګړه وباسي او تر څو دا خلک خپل کارونه په ارامه فضا کې ترسره کړي.
د خانآباد د ښار یو بل اوسیدونکی قدرت الله ساپی هم ورته خبره کوي.
زمته مریضان دي پدایښت موږ سره د لارې باندې دي. برېښنا نشته، اوبه د خلکو تکاک لپاره دا دوه شپې دوه ورځې نشته. همداسې بازار هم بند دی. راولیا مواد روزمره خلکو رانه شي او خپله ستونزه تیالوي هغه هم بازار هم بند دی او برمی وریږي ارخانه.
هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندوز د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو خو په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی نن سهار د کندوز خانآباد ولسوالۍ سقوط کړه. د خانآباد ولسوالۍ د سقوط خبرې په داسې حال کې رابرسېره کیږي چې تېره ورځ د کندوز د علي آباد ولسوالۍ بازار هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د ساسمن سرمشریزه پایل شوه چې په نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه او په افغانستان کې د دې ساسمن د ماموریت د پایتریستو په اړه بحثونه کوي. سفیول استانکزه پر ریپورت لري.
ناتو له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړ. دغه سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د ناتو غړو هیوادونو د یو درشمې سرمشریزي په یو بحث کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د پوځي حضور پای ته رسیدل د ملاتړ او مرستو د پای معنا نه ورکوي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل له لارې چې دا ډیره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکي حضور سره د ظرفیت جوړونې او په برخه کې موږ په دې مسله باندې غور کوو چې څنګه له هیواد بهر افغان فوجیانو په تیر بیا ځنګړو ځواکونو ته روزنه ورکړو. همدارس په دې لټول ملګرو سره بحث کوو چې مهم تاسیسات څنګه ساتل شو په تیر بیا د کابل نړیوال هوایي ډګر ناټو له امریکا سره په ګډه د سپتمبر 13 خپل ټول فوجیان د افغانستانه باسي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل دا یو اسانه پریکړه نه وه او دې خطرونه واضح کړي وو، خو د خبره ناټو په دې نیت افغانستان ته نه وتللي چې تل هلته پاتې شي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناټو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. سرمنشي د بحث د چلوونکي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د جګړې زیاتېدو او د وینې تویدو له دوام سربیره د پوځیانو د وتلو په پریکړې شخصا پښیمانه دی که څنګه، داسې ځواب ورکړ. بدیل لار چې پاتې شو یو انتخاب و، خو د لا زیات تاوتریخوالي او لا زیاتې مرګ ژوبلې خطرې له ځان سره درلود، او ان د ناټو د سرتیرو د شمیر د زیاتوالي سره. ځکه لکه څنګه چې ما وویل، موږ له 100,000 عسکرو نه راښکته شو 100,000 ته راغلو. ټول پلان په همدې و چې افغانان د دې جوګه شي چې خپل امنیت په خپله وساتي. یان ستولتنبرګ یادونه وکړه چې شاوخوا 300,000 افغان پوځیان اوس په ښه توګه د امنیت د ساتلو جوګه ګرځېدلي. د ناټو په نننۍ سرمشریزه کې امریکا ولسمشر جو بایدن هم ګډون لري. بایدن له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه کړې ده. ناټو او امریکا داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو او هم په دغه هیواد کې د خپل ملکی حضور د دوام او د مرستو په څرنګوالي بحث کوي چې په افغانستان کې ورستر بلي د امنیتي وضعیت د خرابېدو راپورونه خبريږي. د سیمه ایزو چارواکو، ولایتي شوراګانو او د سیمې د خلکو په حواله دمګړې نږدې شل ولسوالۍ د طالبانو لاس کې لوېدلې. افغان لوړپوړي دفاعي چارواکي دا کار تکتیکي شاتګ بولي، خو له هغه سیمو چې دا ولسوالۍ که د طالبانو لاس ته لویدلی د سختو جګړو او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلو راپورونه راځي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکیدو په اړه د دوو ورځنیو خبرو کوربه دی. جزئیات په دې ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستیو کې اړیکې ترنګلې دي، خو پاکستاني د خکیدو هڅه پیل کړې. په همدې موخه د سولې سیمیز انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو تورنوم لاندې اسلام آباد کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې. دا غونډه په غیر دولتي کچه جوړه شوې چې پکې اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل سربیره، یو شمیر افغان سیاسيونو لکه حضرت عمر زاخیلوال، سید حامد ګیلانی، میرویس یاسینی، غیرت بهیر او یو شمیر خزینه او رسنیزو فعالانو ګډون کړی. خو دې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورغلی. خغلی قریشي په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتنه وکړه او زیاته کړه هېواد د یو امن او باثبات افغانستان پلوی دی. شاه محمود قریشي د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل په یو وخت کې جګړه او سوله نشي کېدای.
زه موافق یم چې جګړه او مذاکرات په یو وخت نشي کېدای. پاکستان هم هر وخت د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته د تلو خبره کړې ده.
د غونډې ته په وینا کې اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري اړینه وبلله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په دوام یې ټینګار وکړ. په پاکستان کې خبريال طاهر خان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خپل منځي اړیکو پرمختګ کانفرنس ګډونوال د ازادي رادیو ته وویل، غونډه کې ګډون کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان په همکارۍ بحث وکړ.
مقصد خو د دې خبرو هم دا دی چې یو خو د سولې پروسه کې د دواړو هیوادونو د داسې شخصیتو چې خبرې خلک اوري، خلک یې پیژني، د غي سر رول وي، او دویم دا چې څنګه دا خلک کول شي چې د پاکستان او افغانستان مابین چې کوم تعلقات دي اړیکې دي هغه کې اکثره خراب وي، ترنګلي وي، بد اعتمادي وي، نو څنګه دوی کول شي چې یو رول لري او دغه هیوادونو ترمنځ ناباوري لري کړي.
اخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ محمد صادق بیا له دې غونډې په هر کلی سره هیله کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د اړیکو پرمختګ او سولې په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پر دې ترنګلې دي چې افغان حکومت پر دې هیواد تور پوری کوي چې له طالبانو ملاتړ کوي او همدا ډول یې د دې ډلې مشرانو ته پټنځایونه ورکړي دي. خو پاکستان او طالبانو په زلونو د اړیکو د دې ډول دوام تور رد کړي، ولې افغان حکومت له اسلام آباد غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او له دې هیواد سره د اړیکو خکیده هم د سولې په برخه کې د پاکستان د عملی ګامونو پورته کېدو پورې محدودوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا هغه وخت خړې پړې شوې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر پاکستان سخت تورونه پورې کړل، خو په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل نه پوهیږي افغانستان له پاکستان څه غواړي.
سلیرشتم د خبرګولی په افغانستان کې د مور د ورځې په توګل منځل کیږي. مخکې مو په دې اړه ریپورټونه لرل په مخکینو یو خبرونه کې چې تفصیلي ریپورټونه و. په دغه ورځ اولادونه خپلو میاندو ته ډالۍ وړي او همدارنګه د خپلو میاندو یادونه کوي، خو په غزنی کې بیا د ځینو میاندو لپاره داسې نه ده. دلته په سلګونو میاندې په داسې ورځو د خپلو اولادونو ویر ژاړي، د هغه اولادونو بیر شي جګړې ورڅخه اخیستې دي. نور په دې ریپورت کې
دا یوازې بخت بینه ده چې د خپل نازولي او خیالي ګرځوي ویر ژاړي، بلکې د سلګونو میاندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه هتاه درې ځامن وژل سوي دي. دغه میاندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدرې او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ پسې هریان او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي تر څو نورې میاندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانۍ هم هغه کونډ مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته غبرګ زامن هم وژل سوي دي.
دیوالک میجانتن پوستک شهید سو یو گزمیا والو وستر دو خز دیوالک مرافات دیو خز دی بل علق فتی جالا مرات سو دغه مشان مطول اجتماعي تغرافات سرپرستنا لر یو ول علق من دلت کمپیوټر تناست هغه کلا اسکر فریدی کلا اینا فریدی کلا سل روپی وګټ کلا پنځو سو وګټ کلا غم نو وګټ یو می خپل سړی دی خو سفر لس کال او تاغم شهید سو.
دا خبرګولی یا جوزات سرويستمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمنځل کیږي. په دغه ورځ خلک خپل میاندو ته مبارکي او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د شزو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمنځل پکې دي، ځکه غزنی یو جګړځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میاندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوري کړي دي. شکر یې ولی ازادي راډیو ته وویل کړه شمیره نه دور معلومه، خو په زیات اندازه میاندې جګړو د ویر پر ټغر کښې نه ولی او له فقر غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړی دی.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور شهید سوی دی یا خاوند یا زوی شهید سوی دی، داسې میندې سته چې خپله نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میاندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسیدونکي وایي که جګړې همداسې دوام وکړي د دغه بورو میاندو شمیر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورې میاندې له دا شان بدحالۍ په امان سي.
له بلې خوا کرونا هم په افغانستان کې زور اخیستی دی. د دې ناروغۍ درېیمه څپه دا مهال په چټکۍ په افغانستان کې په ګڼ مېشتو سیمو کې خپرېږي. یوازې ارقام نه زیاتېږي، بلکې عملا د ګڼو خلکو ژوند اخلي. د ولسمشر سلاکار او پخوانی افغان ژورنالیست نبی مستاق یو له هغه کسانو وو چې د همدې ناروغۍ په وړاندې ژوند وبایله. تفصیل په دې ریپورت کې.
افغان پیژندل شوی ژورنالیست نبی مزداق هم د خاموشانو نړۍ ته ولاړ. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نوموړي د مړینې په تایید سره دا د افغان ژورنالیزم او فرهنګي قول لپاره یوه ستره ځای ګڼي. د دغه وزارت ویان صابر مومن
په خوره خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د ژورنالیزم د اسمان ځلانده ستوری ارواښاد نبی مصداق له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. نبی مصداق د ژورنالیزم په برخه کې د هیواد او هیوادوالو دپاره څو لسیزې خدمت وکړ. د هغه مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې یوه ضایع ده.
ښاغلی مومن تاییدوي چې نبی مصداق د کووید-19 ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکینی وزیر عبدالباری جهانی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د ښاغلی مصداق په مړینه خوشنۍ څرګنده کړې او هغه یو تکړه ژورنالیست، لیکوال او شاعر بلل دی چې څلور لسیزې له دې لارو خپلو خلکو ته خدمت کړی دی.
بلخوا د افغانستان د سولې د شورا وتلی غړی او جهادي شخصیت قاضي محمد امین وقادم نن له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه زوی ازادي رډیو ته ویلي دي چې پلار یې تنفسي ناروغي درلوده او دا چې د کرونا له کبله په افغانستان کې د اکسیجن موندل سخت دي، نو اکسیجن کافی اکسیجن ورته و نشو مندل او پلاری وفات شو. سلطان محمد سرور د لیکوال او پخانی جهادي شخصیت محمد زمان مزمل سره چې قاضي وقادي لنګدي پیژند مرکه کړو په سر کې پختلی چې د افغانستان په سیاسي بهیرونو او رستوي لسو کلونو کې د سولې په حلو زلو کې د قاضي وقاد نقش څنګه ویني.
قاضي صاحب محمد امین وقاد د افغانستان په سیاسي جهادي او د اسلامي نهضت په تاریخ کې یو ډېر پخوانی تاریخ څیره ده. هغه د پوهنتون د مظاهرتونه نیولې او بیا د پاکستان ته د هجرت په مهال دغه ګوتو شمېر مشهورو شخصیتونو نه و. هغه د استاد رباني، عامر صاحب مسعود او حکمتیار د ردي شخصیت ده. او په نظر دغه شوخ او ماجرا او نډک تاریخ ته چې وګورو، قاضي امین پکې یو د آرام شخصیت او د سوچ انسان و. هغه په یو مرحله کې د انجینر صاحب او د استاد رباني د اختلافاتو د حل مرجع شو او د یو دوه کلنې دورې دپاره د حزب د جمعیت مشر په حیث انتخاب شو. وروسته کې همیشه په حزب اسلامي کې د حزب مهم پاتې شوی. دغه پایل نه همیشه د سولې شخصیت و او په وروسته دورو کې همیشه د یو سولګر انسان په حیث رول بازی کړی. په دې اخرو لسو کلو کې همدغه رول چې ګوري د مرکزي نظام سرګرای و، که استاد رباني و دی ورسره ملګری و، که بیا کرزی راغی، د استاد صاحب تقریبا ورته شخصیتونه دي. دوی غواړي چې غلطۍ تحمل کړي او د یو باثباته اوضاع د ادامې په خاطر د مرکزي نظام نیولی و. دغه د ده په کردارو کې لوی کردار و. د دې نه بل عنوان د دې دپاره نشو انتخابولی.
محمد زمان مزمل افغان لیکوال چې د قاضي محمد امین وقات پاړه باندې څرګندونه کولی. قاضي محمد امین وقات نن د ورپېخي ناروغۍ له کبله وفات شو. دوستانو، راس ویلسن چې په افغانستان کې د امریکا سفیر او شارزافیر دی، هغه وایي چې د افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او همدارنګ د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه باندې امریکا په بشپړه توګه اندېښنه لري. خغلی ویلسن نن د ازادي راډیو سره په یوې آنلاین خبری مرکه کې وویل چې موږ به په دې اړه باندې د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر چې افغانستان بیا پر نورو د حملو په مرکز بدل نشي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. دا مرکه زموږ په نورو خپرونو، په ځانګړې توګه زموږ په سهارنۍ خپرونو کې اوریدلی شي. او سمدا چې په پراکی د افغانستان د افغانستان چک او سلواک د پنګونی یو بحث یا فورم پیل شوه دی. دغه فورم ته چې نن پیل شو افغان چارواکي له کابل نه راغلي. زموږ همکار اسدالله لودین پر تفصیل لري.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراک کې یو لوړ پوړی افغان پلاوی له چکی او سلواکي پنګوالو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د چک جمهوریت د صدر اعظم مرستیال او د تجارت، صنعت او ترانسپورت وزیر کارل هاول چک له افغانستان سره د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړ. خاغلی هاول چک د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پنګونې د درې ورځنی فورم یا بحث د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانستان د پنګونې لپاره ښه فرصتونه لري.
چک جمهوریت له افغانستان سره د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. افغانستان په خپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت سره له مرکزی او جنوبی آسیا او د غراز منځنی ختیځ سره د نښلولو لوی فرصت لري. دا دغه هیواد لوی ورتیا ورکوي چې د نړیواله سوداګرۍ یو سیمه ایز مرکز وي.
د چک د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان پراخې طبي زیرمې چکی او سلواکي پنګوالو ته د پنګونې ښه فرصت ورکوي. د افغانستان قانونه، کرنه او معاصر تولیدات هغه سکتورونه دي چې چکی او سلواکي پنګوال پکې پنګونې ته لیوالتیا لري. افغان پلاوی هم اروپایی پانګوال هڅوي او د پانګونې په چارو کې د اسانتیاو درامنځته کولو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضی غوریانی وایي دوی پر چک او سلواک سربیره د اروپا له نورو هیوادونو سره هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا ورته پلانونه لري. ښاغلی غوریانی د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم په څنډه کې آزادی رادیو ته وویل دوی غواړي چک جمهوریت کې افغاني تولیداتو ته داسې یو ګودام یا زیرمځای پیدا کړي چې د نورو اروپا بازار ته په اسانه توکي ترې ولېږدوي.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان بین جسیات
مغواړو له افغانستانه د ځای تر د صادراتو کچه لوړ کړو. هڅه کوو چې دلته د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لوی زیرمه ولرو. موږ چې د چک د صدر اعظم لبرستیال او سوداګری وزیر سره خبرې درلودې له هغه مو وغوښتل چې یو ځای راکړي چې حالت د افغانستان سوداګری ستو کی لکه غالی